آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. ولسمشر غنی د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ واشنگتن ته را رسیدلی دی. د داخلي وزارت د فرخندې د وجلو د قضیې په تړاو دیارلس پولیس د بې غورۍ په خاطر په موقت توګه برطرف کړي دي او امریکا د یمن نه خپل ټول کارکوونکي ایستلي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. ولسمشر محمد اشرف غنی او د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سفر د افغان پارلمان مدني ټولنو سیاسي سیړونکو او عامو خلکو توقعات سدي. په دې حقله باندې رپورټ او د غنی د ولسمشر غنی د اول ځل لپاره د شنبې پورس سرګند کړي چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې د خپې خودلو د ځای پیدا کولو هڅه کوي. په دې حق له هم رپورت د خبرونو وروسته اوریدئ شي. اوس روخان نورزی او زنزرانه یوسفزی درته خبرونه وړاندې کوو.
نن به ولسمشر غنی د لوړدوبه دولتي هیئت په مشرۍ چې د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله هم پکې شامل دی واشنگتن ته ورسید. ولسمشر ورسره هیئت به په امریکا کې 15 ورځې تیرې کړي. د ولسمشر د دفتر نه په خبره سوی بیان کې ویل سوی دی چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما، د ولسمشر د مرستیال جو بایدن، د کانګرس له مشر، د ناټو سازمان له سرمنشي، د امریکا د بهرنیو دفاع او د مالی او خزانې له وزیرانو او د نړیوال بانک له مدیر هیئت سره وګوري. په بیان کې راغلی دی چې ولسمشر غنی به د پنځشنبې په ورځ د امریکا د نیویارک ښار ته ولاړ سي او هلته به د ملګرو ملتونو په مقر کې د دغه سازمان د سرمنشي بان کی مون سره هم وګوري. ولسمشر غنی به د خپل سفر په جریان کې د امریکا د کانګرس ګډي غونډې ته هم خبري وکړي.
نن په کابل کې د فرخندې جنازه وشوه. د جنازې په مراسمو کې د کابل یو شمېر اوسیدونکو، د مدني ټولنو غړو او د خزو د حقوقو په لسکونو فعالینو ګډون وکړو. د پنځشنبې په ورځ د شاه دو شمشیر په زیارت کې یو ډله کسانو فرخنده په دې تور وجله چې ګونی قران شریف ته یې اور چولیو. د فرخنده کورنۍ له حکومت نه غواړي چې د هغې د وجلو د عاملینو سره د قانوني چلند وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فرخنده د وجنې په تړاو یې سوتن نیولې دي. د ولسمشر اشرف غنی یو کمیسن ته دند سپارلی سو د فرخنده د وجلو پاړه سړنه وکړي. د جمهوریت ریاست یو خبر پاڼه ویلې دي چې د کمیسن مشري مولوی محدین بلوچ کوي او دوی به د دې قضیه حقوقي او شرعي اړخونه وسیړي. په دغه قضیه کې د پولیسو په بې غورۍ باندې د بشري حقوقو د سارنې سازمان او خلکو انتقادونه کړي دي. ولسمشر بیا د یو فرمان په ورکولو سره د کورنیو چارو وزارت ته دند سپارلې ده چې په دغه پیښه کې د امنیتي بنسټونو مسولیت وسیړي او له دا ډول پیښو سره د مبارزې او مخنیوي لپاره د اړوندو بنسټونو د وقایوي تدبیرونو په اړه خپل رپورت وړاندې کړي. بل پلو ته د کورنیو چارو وزارت په بیان کې ویل دي چې د دویمې امنیتي حوزې د پولیسو د دیالس مسولین دندې ځنډولې دي. په بیان کې راغلي دي چې په دغو دیالس کسانو کې د حوزې امر هم شامل دی او د ځنډولو شو کسانو نه د فرخندې د وجل کېدو د قضیې په اړه پوښتنې هم پیل شوې دي.
ټاکل شوی دی چې د پارلماني چارو وزیر سبا ته د کابینې شپاړس کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کاندید وزیرانو د معرفي نو وروسته هر کله چې ولسی جرګه وویل نو کاندید وزیران به وکیلانو ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. د نیمې خبره سوي لیست کې د شپاړس وزیرانو نومونه ستا خو د دفاع د وزارت لپاره څوک نه دی نومول سوی. په شپاړسو کاندیدانو کې څلورې ښځې دي: دلبر نظری د ښځو چارو، سلامت عظیمی له نشه یي توکو سره د مبارزې، فریده مومند د لوړ زده کړو، او نسرین اوریاخیل د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارتونو ته د کاندیدانو په توګه معرفي سوي دي. په نیویلس کې د امریکا ژغ د پخوانی همکار عبدالباری جهانی نوم همسته چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته کاندید معرفي سوی دی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت مخکې 15 کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي وو، خو ولسی جرګې ځینې په اسنادو کې د ستونزو له امله رد کړل او ځینې نور ته یې د باور رای ورنه کړې او یوازې 8 تنه یې تایید کړل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د پاکستان پوز وای چې د خیبر ایجنسی د تیرا پدرې کې لکتر لګه اتیا وسوال وجل دي. پوز دا خبره هم کړې ده چې په جګړه کې واسکر هم وجل شوې دي. د پوز ویان تورن جنرال اسیم باجوا په سیمه کې د ټیرریزم خلاف عملیاتو کې د دوامدار پرمختګ رپورت ورکړی دی. ویان اسیم باجوا په خپل ټویټر ویلي دي چې په خیبر کې د ټیرریسټانو د پټېدو ځایونه د منځه وړلي دي او دوی د کرخې خواته په تیښته دي. هغه دا هم وویل چې په عملیاتو کې شاوخوا سل وسلوال زخمیان شوی هم دي. پوز ویلی دی چې وسوال د پاکستانی طالبانو غړي دي. په تیرو دوه ورځو کې د پاکستان د پوز جنگي الوتکو هم په سیمه کې بمباري کړې دي. د پاکستانی طالبانو یو بیان دی دا کړی ده چې په جګړه کې د پوز تلفات ډیرو. د جګړې سیمې ته جرنالستان او د مرستندویو ټولنو کارکوونکي نشي تللی او دغه علت دی چې په جګړې کې د تلفاتو شمیر څوک نشي تصدیق کولی.
امریکا د یمن خپل ټور کارکونکو ایستلی دي. امریکا د کار روسله دینه کړی دی چې د یمن په مرکز سنا کې ځانمرګ بریدکونکو په دوه جماعتونو باندې بریدونه وکړل او لشتر لږه یو سلو اووه دیش کسان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د یکشنبې په ورځ ویلي دي چې په یمن کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله یې خپل کارکونکي په موقته توګه بل ځای ته استولي دي. د امریکا د خاصو ځواکونو سل عسکر د النات په هوایي اډې کې پراته وو. په دغه وایې دی کې امریکا د درون الوتکې د لودي چې د یمن کې په القاعده باندې د بریدونو لپاره ورنه کار اخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې امریکا به په یمن کې په فعال توګه د تروریستانو د ګواښونو څارنه وکړي او امریکا د دې قابلیت هم لري چې د دوه ګواښونو په مقابل کې عمل وکړي. شیعه یاغیانو د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د پلویانو په ملاتړ نن د یمن دریم لوی شهر تاز او د دغه شهر هوایی ډګر ونیوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن د یمن په وضعیت باندې بیړنۍ غونډه وکړي.
د تونس ولسمشر وایي چې د تونس په پایتخت کې په یو میوزیم باندې د دریو بریدکونکو د ډلې نه یو اوس هم نه دی نیول شوی. دا لومړی ځل دی چې د تونس چارواکي دا خبره کوي چې په میوزیم باندې برید کې درې کسان شامل وو. په دغه برید کې 21 کسان وژلی شول چې د وینو بغیر ټول بهرنیان وو.
د اسلامي دولت ډلې په انټرنیټ باندې یو لیست خپور کړی دی چې دغه ډله وایي د امریکا د پوځ د سلو کارکونکو نومونه، ادرسونه او عکسونه پکې شامل دي. دغه ډلې په امریکا کې خپل پلویان هڅولي دي چې د امریکا د پوځ دغه کارکونکي ووژني. یو ډله چې ځانونو ته د اسلامي دولت د ډلې د هکرانو څنګه وایي په خپل ویبپاڼه باندې لیکلي دي چې دغه لیست تاسو ته د اسانه کوي ځکه چې تاسو ته ادرسونه درکوي. تاسو چې څه ته ضرورت لري هغه دا دی چې اخري ګام واخلي، نو څه ته منتظر یاست؟ د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې په دې اړه څېړنې کوي. دغه وزارت دا هم ویلي دي چې تل خپل کارمندان که هغه ښځې وي او که نارینه دي ته هڅولي دي چې د خپل حفاظت لپاره مناسب اقدامات وکړي. یو چارواکي د نیویا ټایمز ورځپاڼې ته وویل چې داسې نه معلومیږي چې هکرانو دي معلومات د امریکا د حکومت د ویبپاڼو نغلا کړي وي، بلکې دغه معلومات په ویبپاڼو باندې موجود دي.
او نن د اوبو نړیواله ورځ ده. په دغه ورځ هڅه کیږي چې د انسانانو په ژوند کې د اوبو ارزښت وښول شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي چې خلک په اوبو باندې اتکا کوي د عمر روغتیا لپاره او د متوازنه انکشاف لپاره. هغه وویل چې اوبه د خوړو او انرژۍ د امنیت لپاره ضروري شی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي غوښتنه وکړه چې په نړیواله کچه دي د اوبو د بحران د مخنیوي لپاره د همکارۍ روحیه پیدا شي.
او امریکا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، هسپانیا او بریتانیا په مراکش کې د لیبیا د سیاسي مذاکراتو د بیرته پیل کېدو هرکلی کړی دی. د غیوادونو ویل دي چې دوی په لیبیا کې د تروریستانو د ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې لري.
د نوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. د سپورتس خبرونه د متیو الله بدنه
من نردانه د سلوار لسم فبروري نه چې د کرکټ نړیوال جام کل شو نن هغه ورسته مرحله ته رسیدلې دی او د سیشن بیورس ان سبا چې دلته مخام کیږي د دې نړیوال جام ورسته پایلو بیا سیم فائنل هغه به اول لوبه به د قربه هیواد نیوزیلند او د جنوبی افریقا ترمنځ په اکلند نیوزیلند کې ایډن پارک کې په د سیالي کې 400 غټینو هغه بیا فائنل ته ځي. د نیوزیلند ټیم اوس په یو لوب حمله ده بللې نو زیات اټکل دا کیږي چې نیوزیلند به د لوبو غټي خو بیا هم د جنوبی افریقا ټیم هم کم نه دی او هغه هم ډیر لوبو کې د برینې پاس د غزیدانو رسول دي. د جنوبی افریقا یو مشکل چې دی وې لوبه خکې قسمت او سیارې نه کوي دا سویم ځل د جدي سیمه فائنل پر رسیدي او بیا مخکې نه دی تللی فائنل ته وسپور نه دی رسیدلی نو ګورو به چې د سیشن به پرز باندې نیوزیلند او د جنوبی افریقا ترمنځ لوبي د مارچ په 16مه څوک ګټونکي کیږي. بل لوبه چې د سیمه فائنل کیږي هغه بیا د پنځشنبه پرز ماش په شوګې شتمه ده هغه هم د کوربه هیواد استرالیا او د نړیوال جام د وسنی قهرمان هند ترمنځ. استرالیا سلور د دا جام ګټلې ده او هند دوزلې ګټلې ده نو که هند غواړي چې جام به خپل کور ته ویسي چاته ورنکي کوشش وکړي چې استرالیا نه وګټي. استرالیا چې اوس په کې ملوبې کړي دا غوښنه اندازه کوي چې ډېر قوي ټیم دی نو لوبې دواړه ډېر مهمه هم دي دواړه ډېر سخت هم دي نو د کرکټ مینوال به منتظري د مارچ په 16مه او 18مه د کرکټ نړیوال جام ورسته د سیمی فائنل لوبې ګوري. بیا به چې ار څه وګټل دي دواړو کې به هغه به بیا په 18م د مارچ یعنی د یک شنبه پورې په بل یک شنبه ته نن خبرې کوم د دې دواړو ټیمونو د ګټونکو ټیمونو نه به مخامخ کیږي د استرالیا په ملبون په میدان باندې نو هغه به د نړیوال جام ورسته لوبه یو ورڅ چوغټله هغه به د کال 2015 د کرکټ نړیوال قهرمان شي.
مننه متی الله عبد د تازه معلوماتو لپاره.
امریکا ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبد الله د سفر د ملاقاتونو او ویناو په اړه خبرونه مرکه تبصره او ځانګړي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو لالارې اوریدای شي. د مارچ له 23 څخه تر 25
د نوریدونکو اوس په مکړې د خبرونه لومړی رپورت ده. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس ډاکټر عبد الله د یو لور پوری په لوي سره 13 شپه واشنگتن ته رسیدلی. دغه سفر د افغان پارلمان مدني ټولنو سیاسي سیډونکو او عامو خلکو توقعات سدي. رحیم ګل ساروان رپورټ را لګلی.
واردم خلا ویل شوی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه سفر کې چې 13 شپې د امریکا متحده ایالاتو ته پیل کړ او تر راتلونکو پنځشنبه به دوام وکړي له امریکایي چارواکو سره په سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو به بحث وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي د ولسمشر دا سفر مثبت ګڼي. وای دا سفر به د تیرو خړو پړو اړیکو له سره د ښه کولو لپاره مهم وي. د ولسی جرګې د هم رستیال محمد نذیر احمد زای وای په اقتصادي لحاظ دا سفر مهم دی او افغانستان هغه پروژو ته چې ملي دي د امریکا مالی ملاتړ ته اړتیا لري خو په وینای تر ډیره دا سفر په امنیتي لحاظ ارزښت لري.
په دې حالاتو کې موږ ضرورت لرو چې موږ خپل امنیتي ځواکونه په خپل درو امدار کم امریکای موږ سره تعهدات او یا بیسي قرارداد چې موږ سره درلود دغه پرېنا کې موږ اوس عاجل غواړو چې خپل امنیتي سکتور نور هم قوي تر کو.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو پخوانی رئیس او اوسنی غړی عبدالقادر زازی وطندوس بیا وایي امریکا د ولسمشر غنی له سیاست خوښه ده او کانګرس ته وینا په دغه سفر کې مهمه ده.
حال اول په افغانستان کې دسته چې یو بل شومه پدیدم را روانه ده چې تاسو ګوري هغه د اسلامي ګروپ په نوم باندې چې را پیدا شوی دی. فکر کوم د هغه په اړه باندې دای خبرې وکي او په څنګ کې دغه د سولې موضوع چې د منطقې هوادونو سره خصوصا پاکستان سره مذاکرات د طالبانو او یا مثلا نور اسلامي هوادونو سره کړي د موضوع فکر کوم دوی ورسره غږیږي.
لانو امنیتی ګواښونو سره مبارزه د ولسمشر غنی د دغه سفر د اجنډا برخه ده. د ولسمشر ویان اجمل عبیده بدی له سفر مخکې امریکا غکته اویل داعش په افغانستان کې وجود لري او دغه خطر په سر به له امریکایي چارواکو سره افغان ولسمشر خبري وکړي.
جنگ نویت فرق کړی دی، د تهدیدات او خطرات نویت فرق کړی دی او په دغه برخه کې هم د امریکایي ملاتړ او حمایت اړین دی.
د سیاسي چارو کارپو حامد صبوري بیا دا سفر یوازې د اړیکو سمول لپاره مهم ګڼي.
دا سفر د افغانستان د وحدت ملي حکومت لپاره یو ډیر اساسي سفر ده، په دې چې هغه اړوبد چې د ولسمشر احمد کرزي په دوران کې کړکېچن سی او د ډاکټر صاحب شفانی او ډاکټر صاحب الله لپاره دا یوازې نه لار ده چې وسې کولای هغه اړوبد په نورمال شکل برتره ولي.
هم افغانان بیا دغه سفر ته متفاوت ګوري.
دا به مثبت کمی چې بیا هم اشرف غنی هغه په دې قناعت او هغه ته قناعت ورکړي چې بیا هم افغانان سره مرسته ټینګ کړي.
د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو راهیسې د دې حکومت د چارواکو لومړنی سفر دی چې امریکا متحده ایالاتو ته کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
جمهور رئیس غنی د اول ځل لپاره د شنبې پر سرګند کړه چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې د خپې خودلو د ځای پیدا کولو هڅه کوي. خغلی غنی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د سوک وطنې د غوښتنې لپاره اوس واشنگتن ته رسیدلې د دای شرمند خبرداري پرون په کابل کې ورکو په موخه دې رپورټ ته
د سره پورونه زیات شوې دي چې وی د اسلام پالو طالبانو ځنې قومندانان چې د افغان حکومت پر ضد جنگيږي د داعش د یاغي ډلې سره بیعت کوي. د غډلې په سوریا او عراق کې ځنې سیمینی ولیدي.
داعش داسې یو ډلې ده چې انسان خوري، هغه خپل رقیبانو لمنځه وړي. د سوریې له پوت سره هغه هم داسې وکړل، خو عناصر یې ترنه جذب کړل او خاورې ونیوله. دلته په افغانستان کې د هغوی د شتون مسأله نه ده او د سوریې او عراق خلک نشته، مګر د هغوی د شبکې اغیز دی.
بل پلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر تازه ویلي چې په منځني ختیځ کې د داعش د مشانو لخوا د افغان جنگیالیو سره د پراخ یا سیستماتیک مخامخ ملاتړ کمنخه نشته. خو جمهور رئیس غنی چې د سې شنبه په ورځ به په واشنگتن کې د جمهور رئیس اوباما سره وګوري او د چهار شنبه په ورځ به د امریکا کانګرس ته وینا وکړي، وی دې خطر ته باید په ټیټ نظر ونه کتل شي. خاغلی غنی دا هم ویلی چې د پاکستان په شمال ختیځه پوله کې د پاکستانی پوز عملیاتو نړیوال ترګر لکه القاعده ډله افغانستان ته راشړلې دي. دا نظر چې د داعش ډله په افغانستان کې نفوذ خپري هغه موضوع ده چې توقع کیږي د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما په دې پریکړه غیز ولري چې آیا د افغانستان نه د پلان شو لسو زرو امریکایي عسکرو وتل سوکا کی کنه. د غاسکر لا تر اوسه پورې هم د امریکا د اوګدې جګړې په ډګر یعنی افغانستان کې حضور لري. جمهور رئیس غنی د طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو د پیل کېدو په اړه هم په احتیاط خپل خوشبيني څرګنده کړله، خو وی تر اوسه ورسره مخامخ لیدنی نه دي شوی او دا خبرداري هم ورکو چې تمه ده دا بهیر به وروي.
متاسفانه چې سولې سمدستي امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نشي راوستلای.
خاغلی غنی وی سولې د جګړې سیاسي مشروعیت پای ته رسول شي، خو په عامه سطح امنیت کې سمدستي خواله نشي راتله.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
پاکستان د افغانستان د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله امریکا ته د سفر نه کومې اندېښنې یا ترینه کومې تمې لري؟ په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سناتور افراسیاب خټک وایي چې دغه سفر د پاکستان لپاره هم ډیر زیات مهم دی. دا هغه سره موږ لږ بخکی مرکه کړی دا په سر کې وترینه دغه پوښتې.
زه به دا شعر وکم چې په افغانستان کې د نوي صدرتي انتخاباتو وروسته د افغانستان د جمهور رئیس او د افغانستان چې کوم چیف اگزیکټیو صاحب دی دا وی لومړنۍ دوره د امریکې او دا دوره ډیره مهمه په دې وجه ده چې یو طرف ته افغانستان او امریکې منځ کې معاهده شوې وه چې د کومې نه مخې ګر ته د امریکای فوجونه او ناتو فوجونه د افغانستان وتل مگر یو کم تعداد کې فوج پاتې شو تر څو چې هغه افغان فوج ته تربیت ورکړي او افغانستان فوج سره یو کومک وکړي. نو په داسې حالاتو کې امریکای سره خبرې اترې کول د افغانستان لپاره ډېر مهمه ده او چې په افغانستان کې کوم بدلون راغلی دی سیکیورټي کې په اقتصادیاتو کې په سیاسي نظام کې نو په داسې حالاتو کې دا ډېر مهم مذاکرات دي. سپر په پاکستان تعلق دی زما په خیال کې پاکستان د پاره په دې کې هیڅ تشویش خبره نشته ځکه چې دا خو د امریکای او د افغانستان مچ کې دوه طرفه تعلقات دي چې کوم نوی نه دي او ډېر پخوانه دي او پاکستان هم اوس په دې ورځو کې افغانستان سره نسبتا تعلقات نه مخکې نه شوي دي. نو زما په خیال کې پاکستان کې کوم اندېښنه دې باره کې موجود نه ده او ګوري منتظر دي چې دې خبرو تر اوسه نتیجه راوځي.
څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د پاکستان سره د افغانستان تعلقات د مخکې په پرتله ښه کافي ښه شوي دي، اشرف غني په خپل یوې مقاله کې په واشنگتن پوسټ کې په اشرف غني او عبدالله عبدالله په ګډه یو مقاله لیکلې ده او په هغه کې لیکلي چې د ضرب عذب نه وروسته تر اگر چې د افغانستان باندې رامات شوي دي.
دا خو ډیره پیچیده مسله ده خو خبره دا ده چې هلې دا دی چې پاکستان او افغانستان په ګډه د ترګرو سره مبارزه وکړي، ترګرو سره جنگ وکړي او هغه ته ماته ورکړي ځکه چې ضرب عذب په نتیجه کې دا صحیح ده چې میران شاه کې میرا لیکي او نور ځایونو کې دا هغوی ډېر داسې پایګاوي اډې چې دي هغه خط بشوي دي کوم ځای کې چې دا هغوی ډېر لوی لوی ټریننګ ځایونه وو مرکزونه وو هغه رنګ شوي دي او هغه هم خواره شوي دي او یو تعداد افغانستان ته وخت دي مګر دا حل نه دی چې افغانستان پاکستان د افغانستان ته اوشړي او بیا افغانستان د پاکستان ته اوشړي. اصل خبره دا ده چې دلته ویل شوې ده شو چې د پاکستان او د افغانستان فوجونه به دواړه په ګډه خپل خپلوسي مو کې البته د دې خلاف کاروایی کوي او یو بل سره همکاري کوي، د همکاري په بنیاد به کاروایی کوي. نو خلک هغه ته منتظر دي چې هغه کله شروع کیږي ځکه چې لکه چې ما مخکې ارزو کړو دا مسله د یو ملک د کولو نه، افغانستان هم رښتیا خبره ده چې دې وخت کې د ټي ټي پی خلاف کافي موثر قدمونه اوچت کړي دي، په کونړ او نورستان کې ډېر موثر کاروایان کړي دي. نو هغه په نتیجه کې پاکستان کې هم دا یو اطمینان پیدا شوی دی چې افغانستان واقعا چې ډېر په سنجیدګۍ سره د پاکستان سره تفشونه چې هغه ازاده کوي او دغه سي افغانستان هم توقع لري چې پاکستان به هم نور ګامونه هم د شوچت کی چې د افغانستان په ځد چې دلته کوم خلک
خټک سیب
د افغانستان خلاف کاروایی کوي چې هغه خلاف پاکستان هم ګامونه اوچت کی. نو دا د دوړو ملکونو وظیفه ده او دوړو ملکونو د تعاون نه بغیر نشي کېدی.
خټک سیب تاسو دغه خبرې ته هم زما هدف دا دی چې اشرف غنی په دې وخت کې دا خبره کوي لکه چې راځي امریکا ته، ځکه چې د دواړو هیوادونو تعلقات ډېر ښه بهتر شوی دي. نو د هغه دا بیان د پاکستان او د افغانستان په تعلقاتو باندې خو اثر نه کوي ځکه چې پاکستان کې دې شې ته داسې ګوري چې اشرف غنی د امریکا نه سغواړي چې په پاکستان باندې فشار واچي.
خبره راغله چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی دا خبره په دې لحاظ خو په حق ده او وی به سخت جمعتي پر نو کدا شیاسي په جمعي کې وو جنگونه په افغانستان کې نکیدل خو دی وره په جمعي کې حالت جنگونه او شو ځکه چې دلته کې اپریشن په پاکستان کې شو هغه چې کوم خلک هغه غړي تلاړو نو هغه افغانستان کې جنگونه وکړو. زه اشرف غني صاحب تشویش ته زه لري ځکه چې بیا په سړې په سړې نه پس بیا د نوی جنگ خطرې شته. نو او وی په دا ټول ته خبرداري ورکول غواړي امریکای ته پاکستان ته افغانستان دوستانو ته ټول ته خبرداري ورکول غواړي چې باید چې دا د شونې شي چې فرض کا پاکستان صرف صفایو کی او نور کار افغانستان ته ورېږي یا افغانستان هم دغه کار کولای شي فرض صرف خلک حالت د دفاع تر شړلې او دا جنگ صرف پاکستان ته پرې خوځره نو هم پاکستان ته په پر مشکلات پیدا کړل. نو دا خبره د هغه چې دا منطقي ده په کې د دلیل چې وزن شته چې دا جنگ یوازې افغانستان ته پرې خوځل په کار نه دی په افغانستان باندې چول په کار نه دی. نو دا خبره خو په حق ده.
امریکا ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله د سفر د ملاقاتونو او ویناو په اړه خبرونه مرکه تبصره او ځانګړي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو لالارې اوریدای سي د مارچ له 23 څخه تر 25
درنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه رپورټونه او مرکه واوریدلې. اوس مونږ د مهمو خبرونو سرټکی لرو.
نن ولسمشر غنی د لوړتبه دولتي هیئت په مشرۍ چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم پکې شامل و واشنگټن ته ورسید. ولسمشر او ورسره هیئت به په امریکا کې 15 ورځې تیر کړي. د ولسمشر د دفتر نه په خبرسیو بیان کې راغلی دی چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما، د ولسمشر د مرستیال جو بایدن، د کانګرس له مشر، د ناټو سازمان له منشي، د امریکا د بهرنیو دفاع او د مالیه او خزانه له وزیرانو او د نړیوال بانک له مدیریه هیئت سره وګوري. په بیان کې راغلی دی چې ولسمشر غنی به د پنجشنبې په ورځ د امریکا د نیویارک ښار ته ولاړ سي او هلته به د ملګرو ملتونو په مقر کې د دغه سازمان د سرمنشي بان کی مون سره وګوري. ولسمشر غنی به د خپل سفر په جریان کې د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته هم وینا وکړي. ټاکل شوی ده چې د پارلماني چارو وزیر سبا ته د کابینې شپاړس کاندید وزیرانو ولسی جرګې ته معرفي کړي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کاندید وزیرانو د معرفي نه وروسته هر کله چې ولسی جرګه وغواړي نو کاندید وزیران به وکیلانو ته خپل کاري پلانونه معرفي کړي. نن په کابل کې د فرخوندې جنازه وسوه. د جنازې په مراسمو کې د کابل یو شمېر اوسیدونکو، د مدني ټولنو غړو او د ښځو د حقوقو فلسکونو فعالینو ګډون کړی و. د پاکستان پوځ وایي چې د خیبر د ایجنسۍ د تیرا په درې کې لږ تر لږه اتیا وسلوال وژلي دي. پوځ دا خبر هم کړی ده چې په جګړې کې اووه عسکر هم وژل شوي دي. امریکا د یمن خپل ټول کارکونکي ایستلي دي. امریکا دا کار وسله دینه وکړی دی چې د یمن په مرکز سنا کې ځانمرګو بریدکونکو په دوو جماعتونو باندې بریدونه وکړل او لږ تر لږه 109 دیش کسان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د یکشنبې په ورځ ویلي دي چې په یمن کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله یې خپل کارکونکي په موقته توګه ایستلي دي. د امریکا د خاصو ځواکونو سل عسکر د الاناد په هوایي اډې کې پراته وو. په دغه هوایي اډې کې امریکا د ډرون الوتکې درلودې چې په یمن کې په القاعدې باندې د بریدونو لپاره ورنه کار اخیست. د تونس ولسمشر وایي چې د تونس په پایتخت کې په موزیم باندې د دریو بریدکوونکو د ډلې نه یبې اوس هم نه دي نیول سوی. د تونس ولسمشر د فرانسې تلویزیون ته ویلي دي چې د بریدکوونکو نه دوی وژل سوي خو یوې لا اوس هم لا درک دی خو هغه به هم ونیول سي. د لومړی ځل دی چې د تونس چارواکي د خبره کوي چې په موزیم باندې په برید کې درې کسان شامل وو. په دغه برید کې یو ویش کسان وژل سوي چې د یو نه بغیر ټول بهرنیان وو. امریکا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، هسپانیا او بریتانیا په مراکش کې د لیبیا د سیاسي مذاکراتو د بیرته پیل کېدو هرکلی کړی دی. دغه وادونه ویلي دي چې دوی په لیبیا کې د تروریستانو د ګواښونو د زیاتېدو په اړه ژور اندېښنه لري. په یو ګډ بیان کې چې د یکشنبې په ورځ نوښته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر کړی دی ویل سوي دي چې دغه شپږ وادونه چې په لیبیا کې دي د ملي والد حکومت د جوړېدو په اړه ژر تر ژره موافقه وسی او په لیبیا کې دي د اوربند د جره ملکی دو غشتنه هم کړيده.
د امریکا غک د خبرو اترو گفتو شنود. د نن شپې په خبرونه کې امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی او نورو جګړو چارواکو په سفر بحث کوو. د سفر د افغانستان د څه ګټه لري او افغان چارواکي بو وکړی شي چې د دوه هیوادونو اړیکې لا پسې ښه کړي. تاسو د سفر نه څه تمه لرئ؟ نظر او پوښتنې په فیسبوک لیکلی شئ او یا وروسته خبرونې ته زنګ وهلی شئ. قربانا شکولا رحیم زوی او هاشم حبیب زاده دي ستاسو د بده هیله چې زموږ خبرونه ته غوږ پاتې شئ. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. مونږ ستاسو نه اجازه غواړو.